السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلس قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضر شم خو لمړی خبرونه واوري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري ځکه چې د هیواد څو لسیزې په جګړه کې ښکېلو. پوتین پرون هند ته د سفر نه مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې زیاته کړه چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغه په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوي وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په تیره نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایت دریش پیته زره وسوات سالور دیرش دوزا واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړه دا مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان له روغتیایی برخې سره مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي راپورټر سره په دوحه کې کتلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې نن خبر کړویلې دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بنټ سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو او د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپل پخوانی ادعا تکرار کړه او ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې شاتګ ونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د ده تر روانېدو مخکې خپرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې 8 کاله جګړه وکړه خو ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هېڅکله به یې روسیې ته د ډالۍ په توګه ورنه کړي. د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو انسانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ تیرونی په ټوله نړۍ کې ولمنځل شوه. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې مزه وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یوناما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یوناما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې د هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یوناما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خپرونه کې نن له باقي بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خپرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلی بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. که تاسو هم قدرمنو اوریدونکو له ښاغلی بریال څخه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. زموږ د واټساپ شمیره شپږ صفر یو دوا یو صفر صفر دوا سوا اتنوی. شمیره تکراروم، شپاک سوا یو دوا یو صفر دوا نه شپاک. په هر صورت ترغو پوری چې اوریدونکی که چیرته وغواړي چې تماس ونیسي، تاسو درنه اوریدونکی له ښاغلي بریال سره زموږ د خبرو جریان ته راګرځومه. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بېلابېلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورمه، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ. مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، اغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډېر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړه. هغه څه چې تاسو وویل نه ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله اوسئ، دغه خوشحاله یو
درېمه او مهربانه یاسی. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه
جگڑا روانہ ہوا دے جگڑی اگر لمڑا نہیں کر لو نو دیو نظامی سرتیری پتوگا باندھے آتا وظیفہ اجرا کولا. بیا متاسفانه یو سبایی وقتی دته سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وا، نو دلته سبایی وقتی زده پرسنل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاودید، او د هغه اول انفجار سره د دماکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې، او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید اغه شوله ده، یعنی متاثر شوله. بیا غوسی تداوی ما نږدې دوه کاله روانه و د کابل په څلور سوه بسریز روغتون کې همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې او اوس زیات وخت په برلین کې په شارتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږه نه دا وروسته به د ستاسو له یادونه وکول دغه فرهنګي د لږ سمې روسیې حالت ښه شو د کاغذ روخان په مرسته بل اخر به کورونا ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو لږه حالت سره سازګاری وکول او وینم په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کاسمه او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دری شی ده پارسي ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزې مې ویلي دي. نو دې کله انشاءالله نه څه به کفایت کوي او که به وایي نور معلومات
یوازې غوښتل چې پوښتنه وکړم لنډ کړه ته ووایاست چې کومه سیمه د افغانستان وه او کوم کال و دا پیښه چې وشوه؟
د دیارلس سوه او یو شپېتم کال د تراتان یا چنګاخ پنځلسمه وه او دا سیمه پنشیر پکې پنشیر کې وه. دا د پنشیر دا د خانز د فکر کوم منطقه ده خو دغه د پنشیر په دره کې وو. دلته یو ډول عملیات وو، هغه وخت نظامي عملیات وو او دغسه د حادثه وشوله. دیارلس سوه او یو شپېتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست.
څلور سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده. تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب. نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري، منتها هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرم یا یو علاقه لرم او له مینې سره د ما له هماغه ماشومتوب نه لیوانی مینه ول دغه مینه سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره او دا مسئلې سره د ما ډېره مینه وه. او مینه خوس زیاتره هغه م کېږي، دا په سترګو باندې م هغه کېږي، دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووت د دغه فبروري کې د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم. نه عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات، خو بیا له نیکه مرغه چې ما نه که یو سترګه سترګې اخیستل شوي دي، موږ مقاومت وکو. بیا ډېر څه د موږ په برخه شوي دي، ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه، یوه همراز مه یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه مېرمن او همداسې خلک، د خلکو مینه دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي، چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالب مسألة تصرفي شارع وكوالا ما غلا بايل دي معلولياتنا لما غزوانينا دي ما ترى كاكا ميخو با عمر كده ما نتصدر بينزك على كرشير ده خاغل ايروخان وسبر دي سبلندن كلا وطن اللري نو هاوي ده سر واقعي دير ناپايا مرستاي وكوالا دير لهاره لحاظا هم ده فرهنگی لحاظا هم ده غلقتا سویوله چونزه دو معلولیت لرم فیزیکی و حسی بعد از پیشه معلولیت نو دلت ده ارتیا لرم سه ده موبلیتی و ده غبال تعلیمات ده مال پاره تقریبا دو مره کافی نوی نو بعد یه سوک را سره بی پا یه مرحله که آقوی و پا بلا مرحله که می کشرور داری پختو شایر خاقلی سادبا میواندو بیا د ورستی ورس نګ دې شاوخوا شل کاله اریانزا نواب دمګ ارجمان مشر زوی دا او نام دوی تی سره سره همکاری کړی دا بیا اوس خو مل مسکیان دی هغه د سره لاس تراک بیا ته نګ دې یو پارک ته زما وزما تازه هوا ته ګردش کوم کوشش کوم ته وزما وګزما په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکی حرکت کوم نه یعنی زه راضی ام نظر خپل نه ما حالت سلر ما او په دې عمر کې سی ما لروند راضی ما اوس نو عادت سوند او مشکلات شدي مته یو مثلا ستاسو تکاسه چې دغه احساس انسان دی دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان زوروي د چې په دنیا کې زه ګورم ایسته روان دی یب تاریخو کې د ما ډېر علاقه مندي دلته مسایل سره دا اوس خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ نو اشیرونه من بعضی مسائل تقویلی دی نو دا بیا ما دیر زوروی سی ای کاش انسان همیش خوای اغا رحمانی و تقدسی ارخ تیاولای وی نسبت احریمانی و شیطانی ارخ تا خو متاسفانه دادا دا سایوست که فاقا نکارمازو فرونه پقی که دا غا طول جریان هم دسی ورشوای دسی انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو زناور نه هم پا بزینو حالاتو که عمل کبی ولی دیش خی انسانانه مشتادی سی واقعا پا عرب آخه که دی انسانیت لفاره کار کلیده او انسانیت متعهد دی نو دخسی مسائل سر میده والا قلره ما دا ورسم کلا نکلا دی روحی و روانی حالا دیشی که دا پا خاطر موسیقی آورم ضعیف موسیقی آورم خاصر را بانده کبی نو او دا پروگرامو دا آورم ادبی و فرهنگی کسیم بود خود دا حالا وطن دی مگا یو متفاوت دی پا هر حال مبدیسی یو حال جون دا روان دا فکر کهوم اسی جون پا هر حال بانده خوالای دا او غنیمت دا ولی که انسان دا جون دا صور که یو بستی سرگی ترسی که کم شیر که پخوا ما ویلی دی وای آغاز چه دی جرا و او انجام خاموشی دا تستری سستومان جون دا ستاو و منزلون دا نو بیا ورستای منزل مرازی اغا تا بیده دی انسان رازی او بیا یو بلا مرحله شروع که که نو زه فکر کم سی جون باید مو غنیمت بگرنو
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بېله شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دا دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ که نه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اورېدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی، مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا دا اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اورېدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها بالکل زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده هغې رومانونه را ترجمه شوي دي. هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي. هر وخت نظیر احمد احمدي د آصف عمر صاحب او د دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ور دا لورکۍ مې دا پښتانه عینو دا یې راته لولي بله دور مې راته لولي یار داسې وخت ول زیاته لولي او زه په خپل خو له بر لیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایل سره کنه کېدی شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم شته دي. هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده. نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه هغه نفیکه مشهور فرده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است پیتله ده او زید دیر میره دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره که دیشی چه رتووی است چه چنگ کینه ده غدی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوروی تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوروی در لطفن رت تشریکی ده زکا وایما چه که دیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بلکل بلکل شته دي دي مګر خود نابینایان او تعداد د موږ په هیواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د طفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني په دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده د عقلي او عصبي او دا مسایل. نو تاسو ښې مسالې ته جناب تکاتصب اشاره وکوله. ما اوس اوس خو اریندی بوخت ده یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري راسره کوي او په تېره بیا پښتانه عینو د ما یوه لورکۍ ده هغه درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وه تلته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې بایجد روخان درې سمیسټره ووایي نرسنګ اته هم هغه اوس لنډېدلې دي. نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس زما فرهنګي همکاره دا و آریندی دي عمدتا. نو داسې پروګرام که اوس اول خو هغوی د ما د شعرو هغه هم درده کاتب یا لیکواله هم درته لیکي مثلا کمپوزوي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل سره تلیفون کې لیکي هغه او دا سم نه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر صاحب محیب الله ازغام نو دیر شده دیده تا وسم د پخوانه مگل رو یو بل لورکی من ده هماسه اغم لسم سن منتظره ده اغم را تلوانی ده لند قصه و لند قصو سان ده لند قصو سره هم دیر میده لرمه ده دسی اغم یو اغم ده وی تعریف کسای وکرشی وی پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغه هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دقا تنزیه شروع می ویلی دی در دی طوله نبازی مسائل می نقد کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخن لری و هم درخن لری. نو اغه هم دوی اتلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بلا بلبل که دوا با وی شدی دری شروع می ویلی دی. نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدر که می زیادتر را سر مصروف وی نور داده باتا اغه نه استفاده کهو مثلا نراتاری کار روی پا فلاش کهو پا داغه که پی آده اقل ده کسیت پا سستوم که آغورا ما یکتن ده ماش نوایی و ده کمزوری شده ده او ولی دغه هغه کېدای شي چې په مناسب وخت کې انشاءالله ورته اقدام وکړو د معالجې لپاره. نو هغه کېږي زه اوس له ژونده خو په راضي یم یو حالت چې عمدتا زه راضي یم کلینیک برخه داسې یو حالت راغلی چې حداقل په هېواد کې جګړه اوس نشته. دا یوه خوشبختي ده چې موږ یو نسل دوه نسل درې نسل مختلف جنګونه و مختلف عوامل و لغه سیاسي اسنه به تیریږو خو جنګ د جنګ په هغه باندې لکه اوس په غزه کې موږ تاسو فایدان یاستو یعنی یو وحشت ده. دنیا ایغندي ملګري ملتونه ایغندي اروپایي ټولنه ایغندي ټول ایغندي د نن ما په کومه راډیو کې واورېدل چې یوریزون دغه کال ته دغه یاره کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې نو په اسلام باندې کوو یو نه اکړه ده بشر ضد جنایت اکړه ده ډېرو هېوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو څه ده یو انساني همبستګي ده دا مثال ماته ډېر جالب دی فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په تر سره ګو پښتانا به د سردان در معرفي فکر کې وخت وي یو لن شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د مادې وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پښتیانا جانې ستړی مشي تاسو ته ښه راغلاست وایم لومړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکې هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکار او سمه ده نو اوس به ستاسو د خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کړم عنوان یې دی دریم خط مننه له ناپایا سمندره د یادونو له ګردابه د شاعر د خیال رنګینې دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینې دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړو ل دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولې ګوندې لري له دې خلکو ګوندې هلته سوده شم ما مات کړې دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړې دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلې له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نشم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو آه افسوس شه او یا کاله له بینومه بینخانه آه افسوس شه او یا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانا جانې کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو غواړم اوس له بریال صاحب سره خپلو خبرو ته دوام ورکو قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي، په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اورېدلې دي، له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم، ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم، تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې، ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي، تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو ته زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دی پیدا کی وسی دنیا ته په بل سترګه وګوري، د ژوند ستونزو ته، د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي، معلولیت کې شته دي. ته باور وسو چې دا درېمه نړۍ کې دا اوس یعنی هر کورنۍ یا په هر دي کې په هلته پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي هغه یو دریز ما بایت وای در شاده هم امار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه ورتیا په ځان کې پیدا کی او آماده وي، تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته، زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو، له بل طرف نه کورنۍ لرو، له بل طرف نه اولاد لرو، بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو. د ژوند بیړۍ هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري. لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت د انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې د څلور شپېتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله د افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یا وجزوا و د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني طریقې ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون په همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نشي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک قاتل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نشي کولی، هېڅ نشي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمش وګرځو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخته ولاړ شم او د تاسو نه مننه. ما ته مغه راکړه په حقیقت کې، روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شبه او لا د ژوند دغه کمپیټی چې زه په مخ باندې یوسم. ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت
او فکر کوم ډېر ضروري. بریال صاحب، دلته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼه یې فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتواني نه ده چې ته هیڅ نشې کولی، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټي ښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي. دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله. نو دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه داسې دي، مګر د ټولنې یا په مجموع کې د دې وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط، هغه کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، د ډیر ضرور ده، یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض خپل حتی سره روح امکانات سره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. موږ په دې کتابونو سره مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم دي کړي دي نور دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارو د وزارت هغه وخت نه مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له شمېر غړو سره. نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده، یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا تر انساسو ویل. همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت ده. یو عامل په نتیجه کې منځته راغلی وي، نو هغه د معلولیت ده، او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول د څلورم پور نه اول پور ته رسیږي، مګر رسیږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی
دی. سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به کوي؟
اصلي ستونزه همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش د جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نه شي کولی په دې باور. اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه، یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ته، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکی انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې، دا قانون د افغانستان په سطحه کې، هغې کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغه کې د ټول مسایل ته اشاره شوې ده، د ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي، او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي. تکاس صاحب هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده، نو موږ ورو ورو اوس هم تر زیاته حده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري، او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال در کوم لنډ. د ما او ښیده دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو لاس یې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې همدا اوس فعلا دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې، یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دې موږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دېرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان، دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هرته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپه او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو، څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغبه شي. امیدواره یو.
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کما، چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکی اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي، یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی درس ورکړي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
سترګو من دومره وخت به نه وي د کسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تا سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست.
شعر له خود ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم اووه شپیتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وایي: د مینې لیونی شوم، شهت اسپیلنی شوم، په یاد د زمانو کې یو غږ همیشنی شوم، یو سو شوم، یو ستا شوم، د زړه سره همرا شوم، برېښنا سره ملګری د تا لندې آوا شوم. بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږه او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو مېلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بېګانه شوم. د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده. نو دغه یو شعر مې پرشته ده، که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
ووایم. مهرباني بریال صاحب، دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی.
مهرباني کوئ. نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر، بله لمبې وړمه را وړم، برېښنا شوم په تور تن کې، پلوشې وړمه را وړم. د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم، د وخت په جیلخانه کې زولنې وړمه را وړم. مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم، توتی هزار داستان شوم، نغمې وړمه را وړم. چې هڅې بې پروا یم د حالاتو له کردار، بې خوده لیونو ته ته جذبې وړمه را وړم. پرون که د فرهاد و، نن زما مینه یاغي ده، د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم. ما چرته د بې ننګو په درشل کې توی نه کړې، دا وښکې پښتنې شې پر لیمو وړمه را وړم.
ډېر زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایه، ماته د هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي، نو بیا یې لیک کوي تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې، او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب یې درته لیکي، یعنې دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو، دا شعر خو واقعي لکه ستاسو ویلي یو الهام دی، یو حالت په انسان باندې. زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه، بس یو څه ذهن ته راځي، بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي، ساتم یې، یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم، یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي، بالکل پښتانه یې راته لیکي، او ارنځی نواب یې راته لیکي، د یې پاڼې ته ورکوو، او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړي دي، دوباره یې راته لولي. زه له شعر سره لوبېږم، ډېر لیونۍ مینه ورسره لرم. واقعي زه هرڅه هېروم، زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده، دغه فرهنګ ده، دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم. نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده، په پریلیک باندې مې یاداشتول څو وخت وړاندې، دي کلونه وړاندې تقریبا، مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده، بریلر ماشین، په هماغه طریقه باندې کار
کوي. شعر به زه ووایم ورته، د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته.
بله بله
بله، ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي.
نواب درسلی معلولیت په څه باندې پرته باندې یو دوه څلوري دی وایي.
راځي راځي، مهرباني وکړي، مهرباني وکړي.
لطف لطف لطف.
قدرمن د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی، او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شری ټولګي څخه
ډېر زیاته مننه
قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب، مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ، زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی، او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی. ک د دوی مرسته ته ضرورت شي، نو دوی مرسته ورسره کوي، په لیکلو کې ورسره، د دوی د خورکۍ پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي، او د ژوند په دوه ورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي، خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامت سي شعر د سلوري زين دا ډول ده وای ک زما په برخه شوی معلولیت دی ک زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده ځواکمن یم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادی عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني وکړئ
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلولیت لرونکی خور د پاره ویل شوی دی وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالی ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خو دا یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلی او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ
مننه تکا صاحب سیاسي فعالیت کوته وایو نن دسه خاص یا استثنایی ما نه درلوده یعنی زه د کوم ګوند په رهبری کې ګس نه وم زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم
موږ ستاسو خبرې وانه ورېدې بریال صاحب موږ ستاسو خبرې وانه ورېدې ځکه یو شیبه په خبرو کې انقطاع راغله مهرباني
زه به بیا وغږېږم سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی ومه یا د اقل یو قدر ومه خو نه ومه زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان ومه چې دغه معلولیت راته پېښ شو ولې ملي جید لرمه ملي مبارز یم د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه دا اوس هم یمه په سبا به هم یمه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یمه نو ما اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیستې ده د ارواښاد اجمل خټک بابا نو دا جدا مسله او بل زما زیاتره مسایل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده او پارلمان خو نو درسته خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم د ظلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه له نیکمرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه دا نو طبیعه دی موږ وخت پوره شو هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون ولغې سره موږ غاړه په وزارت قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او مالین له چارونه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان امو منر شو په 2012 کې به فکر کوم دغه د افغانستان او دولت ته عضویت حاصل کړي د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د مالیات لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو د مراکش پیمان وو نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو د قانون وو قانونی طرح وه د کار په قانون کې د مالیات لپاره داسې مختلف کارونه وشول نو د هغه ټولو کې موږ څه هم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دی و ګوند یا دی و جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکوي آزاد خیال انسان ملی ملیګرا روښانفکر مهذب متمدن دغه د ما د ژوند تر وروستۍ سلګې پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه سی یو مقصد دی ستاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریاره وه او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده، نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنګ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بلې همدې لپاره کار وکوي، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، دا د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. دا به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړئ. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکي، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې د ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي انسان دوباره راشي زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي چې ښکلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریبي او د اوښ ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې، دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخه فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته روان دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.